السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار مرالی بشیری قربانه ده. خو په سر کې د دې سات خبرونه اورو. کابل کې 14 نن سهار 2 تنه ټپیان کړل. روزګان کې له جګړې بې ځای شوی وایي چې مرستې نه ورسیږي. او د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوالې په یوه لارۍ کې موندلې دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار خوشحال خان مینه کې 14 دوه ملکی کسان ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې د مقناطیسي ماین له کبله دغه 14 نن له غرمې مخکې د ملکیانو پر موټر شوې ده. تر اوسه د 14 مشخص هدف معلوم نه دی او مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. کابل کې وړمه ورځ هم په یوه ټونس ډوله ښاري موټر ورته 14 وشوه چې مسؤلیت یې وروسته بیا داعش وسلوالو ډلې ومانه. په هغه 14 کې د دشت برچی په سیمه کې شوې وه د حمید سیغانی په نوم یو افغان خبریال هم ووژل شو. طالبانو ویلي چې داعش د ځان په وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي، خو دغې ډلې په دې وروستیو کې په کابل کې پر سردار داود خان روغتون ډله ییز برید وکړ او تر دې وړاندې یې په کندهار او کندوز کې د جوماتونو دننه خونړۍ بریدونه کړي دي. اورزګان کې له جګړې یو شمیر بې ځایه شوی او بې وزله کورنۍ وایي د مرستو په ویش کې ورسره د مور میرې چلند کیږي. 45 کلنه شاګل چې د کورنۍ د 14 غړو سرپرستی ورلغاړې ده او جګړو له چارچینو ترینکوټ ته کډه کړې وایي تر اوسه یې د مرستو مخ نه دی لیدلی. هغې چې په تیرو جګړو کې په دریو زامنو بوره شوې د ازادي راډیو خبریال ته د زړه غوټې خلاصې کړې. په اورزګان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مشر محمد آصف د خلکو دا ستونزې تایید یا رد نه کړي، خو وی ویل دوی باید د هغو کسانو پر ضد ودرېږي چې حقونه یې خوري. سلګونه افغان کډوالو نن د اندونیزیا په پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراضیا لاریون وکړ. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کډوال غواړي چې له اندونیزیا بهر یې د پناه غوښتنې د قبلېدو چارې ګړندۍ شي. اعتراض کوونکو دا شعار له ځان سره لیږدوو چې کورنۍ مو په خطر کې دي. په اندونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلي دي، خو تر اوسه په کار کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. خپله اندونیزیا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، ځکه دغه هیواد چاته سیاسي پناه هم نه ورکوي. د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوالې په یوه لارۍ کې موندلې دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځې اروپا له هیوادونو په پټه لارۍ ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارۍ کته کړي او نورو کسانو ته سپارلې دي. په دغو کسانو کې 11 ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي د لارۍ چلوونکی د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه لري. اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د تر وخت مخکې مړینو اندازه پر پخوا کمه شوې ده، خو دغه اداره وایي په یو کال کې په دې ټولنه کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپیریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د ښه والي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمیر به نیمایي ته راکم شي. په 2019 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د 300,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې تر دې د مخکني کال په نسبت کموالی ښیي. او امریکا کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللی دي. دا انتقاد وروسته له هغه کیږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یو مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویل د کیوبا له حکومته غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډاره پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازې په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت رهبری کوي د اپوزیسیون رهبرانو په هوانا او شپږ نورو ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې شپږ سوه پنځوس بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې شپې ورځې تېروي.
مخکخی خزی
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې لداس شې سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې له سیاسي کارپو او خبریالې امینه وردک او د تلویزیون له ویندوی حسی احمدزی سره خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو زموږ له میلمنو څخه کومې پوښتنې کوئ یا هم له موږ سره کومه تبصره شریکوئ ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00420221201. موږ د واتساپ شمیره هم لرو، تاسو کولای شئ چې د واتساپ له لارې موږ ته زنګ ووهئ 00420221201. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د انټرنیټ له لارې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ د سکایپ نوم دغه دی ازادي.radio زموږ د سکایپ پته ده. تاسو کولای شئ چې پر دغه باندې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خپل تبصره پریږدئ یا په لیکلې بڼه باندې کولای شئ چې پر دغه پته باندې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. اوس هم موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره د تلیفون له لارې خپل تماس برقرار کړو. ګورو که همداراز ځینې اوریدونکي راسره وي، د دوی ژغونه به راواخلو، د دوی تبصرې به راواخلو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته د واتساپ له لارې زنګ ووهئ. د واتساپ شمیره ده 00420221201. او همداراز د تلیفون شمیرې دي 00420221201. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. بلې، ستاسې ژغ مات کېږي، که تاسې یو سم ځای ته سئ یو خبرې وکړئ. بلې، و سلامونه دې ورسیږي. تاسو خپل نوم یاد کړئ. عبدالرحیم صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی، د رادیو ژغ کښته کوئ او تاسو اوس کولای سئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ. اوریدونکو فکر کوم چې له دوی سره زموږ تلیفوني رابطه قطع سوه. تاسو کولای سئ چې که د تلیفون له لارې نسئ کولای، د انټرنیټ له لارې کولای سئ چې له موږ سره خبرې وکړئ، خپلې تبصرې راسره شریکې کړئ. زموږ د سکایپ نوم دی ازادي.radio او د واتساپ شمیره ده 00420221201. او موږ هم همداراز هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره تماس ونیسو. اوریدونکو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
نور بس دی. له ښځو سره په تړلو مسلو د ازادۍ راډیو دا بحث هره اونۍ د یک شنبې په ورځ د غرمې له 2:30 تر 1:00 پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د پنج شنبې په ورځ په همدې وخت بیا اورېدلی شئ.
یو ځل بیا خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو د ازادي راډیو مخکښ شې خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. زه ملالی بشیریم او د دې خبرونې تخنیکی چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. صافی صاحب وایي چې ځینې اوریدونکي پر لیکه دي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو ژغ نه اورېدل کیږي. بیرته رابطه قطع سوه. اوس هم ګورم چې کوم نور اوریدونکي وي، یو بل اوریدونکی هم سته. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم وایاست؟ بلې، و موږ ستاسو غږ اورو. داسې ښکاري لکه د تلیفون شبکې چې سم کار نه کوي، سیګنال شای خراب وي. فکر کوم چې یو بل اورېدونکی دی. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. دا هم قطع سو. اوس هم ګورو چې که نور اورېدونکي وي، یو بل اورېدونکی ستا. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي. تاسو خپل نوم وایاست؟ فکر کوم چې له دوی سره هم زموږ رابطه قطع سوه. اوس هم ګورو چې که نور اورېدونکي را اخلو، یو بل اورېدونکی به را واخلو. مهرباني وکړئ، تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. اوس هم داسې ښکاري چې نسو کولای د خپلو اورېدونکو ژغونه خپاره کړو. هڅه کوو چې تر دې تخنیکي ستونزه دا ستونزه حل سي، او موږ وکولای سو چې له اورېدونکو سره مستقیم خبرې وکړای سو. په همدې حال کې هڅه کوو چې خپل میلمنې را واخلو. یو اورېدونکی به را واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
اور تا ته سلام، او د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کیم له لغمان.
همدر صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. خدای دې وکړي چې تاسو هم روغ او جوړ یاست. تاسو د مخکښ شت زی خبرونه اوري. همدر صاحب، نن په پردی خبرې کوو چې ورسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو د واک پر مهال د افغان خبريالانو وضعیت څه ډول دی، په ځانګړې توګه د شتینه خبريالانو. پر دې موضوع مو دوی خبريالانو را ملمنی کړی دی، د دوی خبرې به هم اورو. که تاسو پر دغه موضوع تبصره لري یا پښتنه لري چې میلمنو ته پریږدي، مهرباني وکړئ.
زه خو دغه وایم قرجان کنه، حقوق خو باید چې کنه د نر او د ښځو ټولو خلکو ته ورکړل شي کنه. ځکه چې دا د موږ ملک د حق لرو کنه، چې هغه خپل هغه حقوق خلکو ته لاسته ورشي کنه. نو زه دغه وایم چې زیاته خو ډیر سوی ده، او په دې تمه باندې مونږ هم یو دی د موسیقي کنه، چې کېدای شي دغه دندې ډېر ته لاسو ته ورکړي، هم خویندو ته او هم ورونو ته. او بله خبره، زه دغه کوم چې دلته دغه چې حکومت به کله راشي په دې افغانستان کې، چې دغه پاکستان کې مثلا ایران کې دغلته ډېرې خویندې میندې اوسېږي، هغه نران سوچ له منځ نه وباسه، هغه خویندې میندې او واړه ماشومان حساب کا څه پلرونه یا ورونه پاکستان افغانستان کې اوسېږي، د دغه د رابطې یو بل سره بېخي په مړې او په ژوندي کې کار سکې بند دي کنه. نو دغه ته به کله څوک داسې توجه وکړي چې ایا دغه انسانان دي او نړۍ کې ژوند دغه سهولیت غواړي چې خپلوانو سره میلاو شي سړی. نو دغه ته زه خپله ډېر تشویش وړیم چې ډېرې خویندې او میندې ځورېږي، هم دې غاړه او هم غاړه.
ډیر مننه همدرد صاحب. تاسو ډیر مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې افغانان په ګاونډي هیوادونو کې هم میشت دي د کډوالو په توګه، او اوس چې لارې بندې سوي دي د هرې خوا څخه افغانستان له نړۍ سره سفارتي راکړه ورکړه هم نه لري، اړیکې نه لري. نو د دغو کډوالو وضعیت تر پخوا له هم کېدای سي چې خراب شوی وي. د تماس نیولو په برخه کې هم په دې په موضوع باندې به نورې خبرې هم کوو د آزادي رادیو په بیلابیلو پروګرامونو کې. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. صافی صاحب، زما همکار راته وایي چې له موږ سره د سیاسي چارو کارپو او خبریاله امینه وردک د تلیفون له لارې وصل شوې ده. امینه جانې، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
تاسو نه هم مننه چې بس ته مو بلنه راکړه. سلام ټولو ته.
سلامات اوسې. امینه جان، په لومړي سر کې که په دې برخه کې خبرې وکړو چې وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوی اعلان کړ او ګڼ خبریالان له خپلو دندو ګوښه سول، د رسنیو دفترونه بند سول د دوی پر مخ، تاسو د خپل کار تجربه له موږ سره شریکه کړئ چې تاسو آیا اوس کار ته ځئ که ستاسو دنده هم له بینه تللې ده؟
البته په ټوله نړۍ کې رسنۍ ورځ تر بلې مخ په پرمختګ دی او وده کوي، خو زموږ افغانستان کې هر ورځ چې تیریږي رسنۍ شاتګ کوي. د میډیا او د طالبانو ترمنځ او د رسنیو د طالبانو ترمنځ لوی ستونزه دا پراته ده چې طالبان تل دا نیوکه کوي چې دوی ولې پر موږ باندې نیوکه کوي، ولې انتقادونه کوي، ولې پیښې دا ډول د دوی پر خلاف باندې انعکاس ورکوي، هغه څه چې دوی غواړي ولې دا ډول د رسنۍ په هغه شکل باندې چې دوی غواړي موضوعات ولې خلکو ته وړاندې کوي نه. نو دا هغه ستونزه ده چې طالبانو د شلو کلونو را په دې خوا خپلو هغه وسلوال ټیم ته دا خبره کړې ده چې رسنۍ د دوی پر خلاف باندې چلیږي. په اصل کې دا خبره نه ده، د رسنیو دنده ده چې حکومت باید هغو کارونو ته متوجه کړي چې هغو کارونو کې ستونزې پرتې وي، نیوکه وکړي تر څو حکومت ورته نور توجه وکړي او د نور موضوعاتو مخه ونیسي، د بدبختیو مخه ونیسي. او بل لکه څنګه چې تاسو وویل چې ورځ تر بلې د خبریالانو وضعیت پر افغانستان کې مخ په خرابېدو دی، بلې د خبریالانو د فدراسیون له سروې نه هم دا معلومیږي چې وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. او موږ ګورو چې هر ورځ په ولایتونو کې، په مرکز کې او په بیلابیلو ځایونو کې خبریالان له پوره او په پراخه کچه باندې دوی له ګواښونو سره مخامخ کیږي. په ټول افغانستان کې 1350 رسنۍ دي چې خپل فعالیتونه د طالبانو د راتګ سره بند کړي دي. 2000 کارکونکي، خزینه کارکونکي او نارینه کارکونکي په دې کې په مختلفو برخو کې چې په رسنیو کې په خوا کارونه کول، یو تعداد کسانو یې هیواد پریښی، یو تعداد کسان دننه په هیواد کې د اوسني حکومت د ډار نه دوی راوځي، نه کار نه کوي، خپل کار پریښی دی. او چاپي رسنیو ته که موږ وګورو ډېر سخت ځپل شوي دي. 1500 چاپي رسنۍ چې په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نامو باندې چې دوی فعالیت کوي، نن موږ ګورو چې دا کچه ډیره ټیټه شوې ده. نو خلکو کې ډیره سخته ویره پراته ده. رسنۍ هغه خپل استقلالیت متاسفانه چې ورځ تر بلې له لاسه ورکوي، او طالبان په سمه توګه باندې رسنۍ کنټرولولی نشي. دا باید دوی په یاد ولري چې رسنۍ د زور له لارې نه کنټرولېږي. د کنټرول په خاطر باندې باید دوی یوه سمه پالیسي، سمه اداره او مدیریت رامنځته کړي، او تر څو دغو مدیریت او پالیسۍ پر اساس باندې خپل کار مخته بوزي. رسنۍ د پریږدي په هر ټولنه کې، هر ټولنه رسنیو ته اړتیا لري. او اوس خو ټوله نړۍ ډیجیټل نړۍ ده او هر چا سره رسنۍ شته. که دوی دا وایي چې موږ به په دې انحصار او په دې ډول پارسي او کنټرول باندې چې د زور لارې مخته ځي او رسنۍ به کنټرول کړي، یا هم خبریالانو تهدید دوی لوړ کوي، نو په دې طریق باندې دا کنټرولېږي نه او موضوعات نشي پټولای. ځکه زه په اوس وخت کې زمونږ د هر وګړي سره ټلیفون شته، مجازي رسنۍ شته، چاپي رسنۍ شته، او بل ټلویزیون، رادیو، هر څه موجود دي، او هیڅ موضوع پټېدل امکان نه لري. نو ښه دا ده چې باید یوه غوره پالیسي رامنځته شي. دا به هم د اوسني حکومت یو غوره کار وي، هم به د رسنیو لپاره چې اوس بېشماره خنډونه رامنځته شوي دي دا به هم کم شي، او ورو ورو به پرمختګ ته لاره پرانیستل شي.
بله ډیر مننه امینه جانې د معلوماتو څخه تاسې ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. اوس چې پر دې موضوع باندې خبرې روانې دي چې په افغانستان کې رسنۍ نور هغسي فعالیت نسي کولای لکه مخکې چې کاوه، پر دې موضوع باندې به هم ځینې خبرې وکړو چې شذې په څومره سختیو کار شذو په څومره سختیو ځانونه رسولي و کار یې کاوه، درسونه یې ویلي و. په دې برخه کې که تاسې د خپلو زده کړو او فعالیت په اړه یو څه معلومات زموږ اورېدونکو ته ورکړئ.
مخکې له دې نه چې زه د معلوماتو په اړه باندې خپل فعالیت په اړه باندې تاسو ته ووایم، ملالۍ جانې، ګورو چې په اوسني وخت کې او د افغانستان په تاریخ کې په نورو حکومتونو کې او تر نن ورځې پورې د درې میاشتې کېږي چې د دوی حکومت دی، نو په پراخه کچه په ټولو برخو کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. اوسني حکومت کې یوازې مېرمنې د رسنیو په برخه کې له بده مرغه ځپل شوي نه دي. مونږ ګورو د تحصیل په برخه کې دوی وځپل شوې، په اقتصادي برخه کې دوی وځپل شوې، د کار او فعالیت زمینه ورته بنده شوه، دفترونه ورباندې بند شول، د ښځو اړوند کوم وزارت چې و دا ورباندې بند شو. همدارنګه په نورو ټولنیزو برخو کې د حکومت د جوړولو په برخه کې چې نور مخکې کار او فعالیت کوو، ښې برنامه او پالیسۍ به حکومت ته وړاندې کول او خپل نظریات به ورسره شریکول. نن ګورو چې ټولې دروازې د میرمنو په مخ باندې تړل شوې دي او دا وضعیت که نور هم دوام وکړي، نور به هم به رسنۍ هم به نورو برخو کې مونږ په پراخه کچه یو لوی ناورین به رامنځته شي او دا د افغانستان د اوسني وضعیت پر ګټه نه یوازې د اوسني حکومت پر ګټه نه ده، بلکې چې سیمې ته نږدې هېوادونه او نړیوالې ټولنې ته هم پر ګټه باندې نه ده. او کلونه را په دې خوا په رسنیزه برخه کې ما فعالیت کړی او همدارنګه بنسټونو هغه بنسټونه چې د بېوزله خلکو سره یې مرسته کوله په دې برخه کې ما کار کړی، ټولنیزو مسایلو کې ما ونډه اخیستې او بل حقوقي او مدني فعالیتونه دا زما په دو برخو کې ما دنده کوم او هیڅ کله زه دا حق نه ورکوم چې هغه څه چې ما ته اسلام قرآن راکړي هغه زه هیچا ته حق نه ورکوم چې هغه زما نه واخلي. تعلیم زما حق دی په هر ډول، حتی که زما سر لړ شي زه دا کار کوم او زه دا زمینه ځان ته کورنۍ ته او همدارنګه خپلو خویندو ته تر کومه حده پورې چې زما توان دی د دوی لاسنیوی به وکړم او د غږ پورته کول دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. په هر ډول چې کېږي زه غواړم چې د میرمنو د خویندو غږ واوسیږم او د دوی ستونزې او غږ تر نړیوالو پورې ورسوم او دا زه خپل مسؤلیت ګڼم. د بېوزلو سره مرسته وه چې دا هم که څه هم له بده مرغه د دوی پر اتاک سره ما دغه فعالیت له لاسه ورکړی دی او زه اوس فعلاً پر کور یم او ما ته د تګ اجازه نه راکول کیږي او تر نن ورځې زه ورسره په تمه یم چې دوی کله دغه امر رسانی به خلاصوي او میرمنو ته هغه خویندې هغه میندې چې زما په رقم باندې د امداد رسانو موسسو سره کار کوو او بېوزلو کسانو سره د بې ځایه شوو کسانو سره یا هم په رسنیو کې دنده درلوده دوی تر اوسه په تمه دي چې کله دغه زمینه ورته مساعد کیږي چې دوی لاړ شي خپلو فعالیتونو ته. او دا بهانه خو اصلا زه نه منم چې دوی وایي د امنیت له کبله مونږ دوی ته اوس اجازه نه ورکوو، دا یوه بهانه ده. دوی اصلا د میرمنو حضور د میرمنو شتون ته احترام او ارزښت قایل نه دي او د انسانیت له نظره دوی د نارینه و سره مساوي نه ګڼي. او دا خبره چې له بده مرغه چې مونږ د دې پر ځای باندې چې زمینه سازی وکړو، د دې پر ځای باندې چې د میرمنو ملاتړ وکړو، دوی ته خنډونه جوړوي او دا محدودیتونه د دوی پر ګټه نه دي او دا محدودیتونه نشي کولای چې میرمنې د کار او فعالیت نه پرېږدي. اوسنۍ د افغانستان میرمنې خویندې هغه پخوانۍ میرمنې نه دي چې دوی چوپ اوسیږي، دوی به د هر تهدید د هر محدودیت او د هر وضعیت سره د تل په شان باندې به مبارزه وکړي او د خپل حق غوښتنه هرومرو کوي.
ډیره مننه امینه جانې، تاسې له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ. له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم زه ورځم د دې خپرونې دوهمې میلمنې ته، هوسۍ احمدزی چې د تلویزیون ویندوی ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. هوسۍ جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي په دې خپرونه کې.
سلامونه ډیر زیاته مننه ژوندۍ ساغلی بشید، مننه جمیل سری، سلام دی د درنو اولیدونکو د ټولو کسانو ته سلام وړاندې کوم چې همدا زموږ خبرونه اوري. مننه مهرباني.
سلامات هوسۍ. هوسۍ جانې، تاسې د امینه وردک صاحب خبرې واورېدلې، نو د تاسې که د خپل ژوند په اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې تاسو د زده کړو او د تجربې په برخه کې کوم لاسته راوړنې چې تاسې فکر کوئ د پام وړ وي چې تاسو ترلاسه کړې وي، او اوس هغه تجربو څخه تاسو نور کار نسی اخیستلی یا هغه له خطر سره مخامخ دي؟
ډېر زیاته مننه ژوندۍ صاحب. په افغانستان کښې یوازې دا چې زه هغه که د رسنۍ په ډګر کښې ما فعالیت کړی دی، کار کړی دی، لاسته راوړنه لرو. دوی ته ورته ډېر شمېر داسې افغانان نجونې دي، پېغلې دي، چې په افغانستان کښې له کلونو کلونو راهیسې دوی ډېر زحمت ایستلی ده، هڅه کړې ده، زیار ویستلی ده، چې بالاخره اگر کال دوی دغسې یو درجې ته ورسېږي چې هغه کوم زحمات چې دوی ویستلی دي، هغه که د زده کړو په برخه کښې وي، هغه که د رسنۍ په برخه کښې، هغه که نور وظایف نورې دندې وي، په هغه برخه کښې دوی کار کړی ده. اگر کال نن ورځ دغه فرصت به دوی ته پیدا شوی وي چې دوی دغه کوم زحمتونه چې ګللي دي، نن ورځ له همدغه څخه دوی استفاده وکړي. خو له بده مرغه دلته ډېر شمېر فعالیتونه په خپله تاسو مشاهده حالت چې په افغانستان کښې هر څه په ټپه درېدلي دي، هغه که ښوونیز بهیر وي، هغه که د وظایفو په برخه وي، هغه که هر هغه برخه چې دلته په افغانستان کښې ښځو په تېرو شلو کلونو کښې دوی لاسته راوړنه درلودلې، دوی کارونه کړي دي، اوس په ټپه درېدلي دي، او ښځې ناامیده په کورونو کښې پاتې شوي دي. هېڅ داسې عمر جنس ده چې حداقل د دوی د آواز واوري چې بالاخره دوی په دغه برخه کښې که زحمت ایستلی دی، که دوی کارونه کړي دي. نن هغه ورځ ده چې هغوی هم د خپل ځان د دفاع لپاره، د خپل ځان د تحصیلاتو د پرمختګ لپاره دوی باید کار وکړي، د خپل هېواد لپاره دوی کار وکړي. خو له بده مرغه چې د دوی آواز ډب شوی دی. شته دلته په افغانستان کښې یو شمېر بنسټونه چې هغوی اوس هم لا هم د ښځو په برخه کښې دي، چې دوی د ښځو د فعالیتونو په برخه کښې چې دی، خو تر ډېره پورې دغه بنسټونه دا ټول خیالي وو، دا هسې خوڅې د ښځو په نوم باندې دوی پروژې واخیستلې دلته په افغانستان کښې دوی فعالیتونه ویستل. او دا چې په اوسني حالاتو کښې دلته نجونې دا خو د رسنیو د ډګر نجونې دوی ډېر سختو شرایطو کښې بند پاتې دي. خو له بده مرغه کوم فعالیتونه چې یو شمېر بنسټونو د دوی په نوم باندې مخته وړلې، پروژې به یې د دوی په نومونو باندې اخیستلي، اوس هماغه بنسټونه له بهر وتلي دي، او له بهر څخه یو نیم آواز را اوچتوي چې ګواکې دلته په افغانستان کښې کښې نجونو درس ویلو که زحمت ویستلی وو، اوس د دوی حق خوړل شوی دی. بلکل دلته په افغانستان کښې د نجونو حق خوړل شوی دی، هغه که د رسنۍ په ډګر کښې دي، یا هغه نجونو دي چې حتی اوس په پوهنتونونو کښې پاتې داسې نجونې دي چې په پوهنتونو کښې وروستی سمستر ده، چې بالاخره هغوی باید خپلې لوړې زده کړې ختمې کړي، دوی یو سند به ترلاسه کړي، خو هغه بېچاره نجونې ټول په کورونو باندې بې سر نوش پاتې دي، او دوی ته پرم دي چې څه وخت به اسلامي عمارت داسې یو تصمیم ونیسي چې نجونې شي کولی چې هغوی باید پوهنتونونو ته ورسي، یا د هغوی د مکاتبو ته ورسي. همدا چې دوی پر دې باندې ډېر زیات ټینګار کوي چې موږ هم ښځو ته په ټولنه کښې یو حق ورکړو، دوی ته ځای ورکړم، هغه کوم حق چې دین اسلام او شریعت د دوی لپاره وضع کړی دی، د دوی پر اساس باندې به مخ ته ځي. خو له بده مرغه تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم څه نه دي شوي چې نجونې هغه امید چې لري چې دوی په دغه شلو کلونو کښې چې دوی لاسته راوړنې درلودلې، حداقل نن هغه ورځ ده چې دوی کولی شي په ډېر ډاډ سره، په ډېر اطمینان سره خپله دغه زحمت څخه دوی استفاده وکړي. دلته په افغانستان کښې په تحصیلي برخه کښې موږ تاسو دی، او د دوی په ډېر سختو شرایطو کښې نجونې درس ویلی دی، زده کړې کړي دي، حتی داسې کورنۍ دي چې هغوی خپل خوراک لپاره شمې نه دي، خو دوی د زده کړو په برخه کښې دوی کوشش کړی چې حداقل داسې یو ځای ته ورسېږي چې افغان نجونې له نورو هېوادونو سره سیال پاتې شي، افغان نجونې په نړیوالو ډګرونو کښې دوی وځلېږي. دوی هلته د افغان نجونو د افغان ښځو هغه مظلومه طبقه چې دلته په افغانستان کښې تر اوسه پورې پاتې شوې ده، او تل دوی دلته په افغانستان کښې تر پښو لاندې شوي دي، بالاخره دغو برخو ته دوی رسېدګي وکړي. خو له بده مرغه فکر کوم تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم نهاد، هېڅ داسې کوم منبه نه ده پیدا شوي چې حداقل موږ خپله د هغه غږ ور ورسوو، یا خپل آواز اوچت کړو چې دا زموږ حق دی، دا زموږ مسلم حق دی چې موږ په ډېر سختو شرایطو کښې که انتحار شوی دی، که انفجار شوی دی، که دلته هدفي وژنې مسله رامنځته شوې ده، یا د نورو وسلو ډلو فعالیت د خبریالانه د نجونو د زده کړو د بهیر په مقابل کښې خنډ واقع شوی دی، د دغو ټولو سره سره موږ دغه ټول رسک په خپل غاړو باندې اخیستی دی، موږ وتلي یو، موږ خپل درس دی، موږ خپل کار کړی ده، او لا هم په دغه امید وي چې حداقل موږ باید د هغوی د ټولنې کښې باید فعالې پاتې شو، لکه څنګه چې د نورې ټولنې نجونې دي، هغوی فعالیت کوي، هغوی کار کوي، هغوی نارینهو سره په یو لیبل، په یو سټیج، په یو ځای کښې ولاړ شوي دي، خپل حق یې غوښتی دی، خپل آواز اوچت کړی دی. خو له بده مرغه موږ تر اوسه پورې په افغانستان کښې حتی هغه لومړني حقوق چې ښځو ته باید ورکړل شي، هغوی د زده کړو بهیر ده، تر اوسه پورې دغه برخې ته موږ نه شي رسېدلی. نو دا هغه څه وي چې تیر شل کلونو کې د ذکر د بهیر په برخه کې یو لوی اندیښنه او تشویش د جنل لپاره ده چې حداقل د لمرنه حق اسلام مخزو تور کړي کچیر باس اسلام او د شریعت په باندې د برخه کې همکاري وکړي د حقوق د بتځای کړي چې جنل ته د اجازه ورکړي چې هغه ورشي حداقل د خپل تحصیل او ذکر دی د پرمخي چې بیا پات چې په لوی بنسټونو په لوی اداراتو کې د خزو کار کول هغه بیل بس کېدل شي چې کچیر اسلامي مراتب وړي په دغه برخه کې باید همغږي وکړي په دې برخه کې همکاري وکړي هیڅ د حکومت نشته چې هغه د پرته له خزو څخه خپل حکومت جوړ کړي لکه څنګه چې ویل شوي دي په خزو د ټولنې او د یو جامع نیمه برخه تشکیل بالکل افغانستان کوم د څه چې چیرې خزو په ټولنې کې کارول کړي دې د سیسټم دي چې خپل همدغه د اسلامي مراتب چارواکي ورسره مخامخ شي نو احيانا دلته په خزو کې یو ډېر یو شمېر مشکلات پیدا شي چې دوی نشي کولی داخله کول خپل چارو پیدا مور کړي دوی له مان دي چې د اسلامي مراتب سره اداقال من خپل د لمرنۍ حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
حسین جان تاسو یادونه وکړه چې نجونو په ډیره سختي سره خپل زده کړې کړې دي په افغانستان کې. تاسو د خپل ځان په اړه باندې کومه څه معلومات راکړئ چې تاسو تر کومه پورې زده کړې کړې دي او بیا څنګه کار مو کړی دی؟
بل بدلته موږ په افغانستان کې په داسې سیمه کې نسې چې چلتا ارزغه د نجونو وطن لا تا غوي شرم غړي بیا پات څخه چې رفنی سره وزلې یا په خپل پنتون ته دي تر غوي نور لوړې زده کړې کوي تل سم په دې سخت شرایط کې تاسو د خپل دین کورلې دین فامیلینو له ارخه ګواخل سوي بیا ماته وویل سي دي چې دا ډیر بده ده چې ته بیا پنتون ته ځې کله ان کار سره درته یا لکه دې څه دې تل ځین کې کار کوي ته ډیر چیلنج زما په مقابل کې خور سره لدینه زما د خپل کورنۍ سپورت هي ماته را سره او چې بل اخره ما خپل لمرانې زده کړې تر لسانس کې پر ور رسولې چې زه اته سلورنیم بجې د کور ته خواتین تر وځي د پنځم ته په وخت سره ورته یو مانه درس مستنسي دا هغه حالت چې په سلور کلین کې مال ته تیر کول بل اخره تر لسانس کې مخکله ذکر رسولې په چې به د مسالې په برخه کې نو موږ امتحان ورکړو چې بل اخره باید اړه خزا د موږ د ذکر به یې یا د ذکر مکه چې لوړه سي پی جی ته تاسو ورته خو بل مره چې نو اسلامي امارات لغې تحول د ترامو څخه هغه څه چې د به یې د ذکر به یې لکه څل خان سره مخامخ ته اغه که د اقتصادي ستونزې له کبله تاسو وایم یا دې ته په نور دي مشکله دي چې دا څنګه له کبله چې په موږ په دې نه توانو دي چې دا خپل خپل دغه د ماستري کوم پروګرام چې دغه په نارو چې د غلار سره مختلف شي په ټول کې د درافنې په دغه کې ما د پنځم په جریان کې په هغه برخه کې کار پیل کړو هغه چې ما وختل د په پیو فال جنې په چې په دې لنه کې چې زما په واس کې بیا چې زو سره علاقه لرم د خپل دغه برخه کې خپل ځان ورسوم او کوم هدف چې خپل ځان لپاره ټاکلې ده دې هدف ته ورسېږم ترې بلی د کوم څه پر رسنیو کې زه خپل هغه دفتر ته دلې يم زه خپل خلکو ته د دې غیر رسمي لارې خدمات کوم هله چې ټول نه هوادوالو ته د خدمات د قناه وړ وګرځي نو په مجموع کې د لوړ زده کړو په برخه کې تاسو ورته د موږ د زده کړې نیمه پاتې شي او بدبخت نه چې ورسول دي ممکن شاید موږ د زده کړو ته ورسې دي شاید نو ورسې دي بل تل تاسو چې نور نه تاسو له بیل بل څه دي په دې څه زموږ مخکې خلک جوړې لري چې تر څنګ هم دي مثلا چې ډیر زیات جدي ګونه د زموږ پر مقابل کې فصل ته خبره چې په افغانستان کې د ژورنالستان د بخصو د انجونو وضعیت څومره بد په څومره سخت شرایطو کې دی راوځي بیا څنګه کې چې په ولسوالۍ کې یو جمعي کار کوي د علاقې څخه راوځي یو ښار ته ځي کار کوي په مجموع کې دا غوښتنې د وننګونو دي چې سره له دومره بیا موږ هم کوشش کوو هڅه کوو چې خپل هدف ته ځان ورسوو او راځو وظیفې ته خپل دغه دنده مجاري نشته لیده.
حسین جان تاسو اوس یادونه وکړه د خبرو په پای کې چې تاسو اوس هم کار کوي کار ته ځي د تلویزیون خبریاله یاست د دغه کار پر مهال باندې د درومیاشت مخکې چې طالبان وخت نه ورسېدل او اوس ترمن څه فرق ویني
د تیر کې مې کتم جورنالستان په تیر حکومت کې مې څومره چې آزاد لاس یو خبريال بیتولري مثلا تر لاسرسي ولري لبه د مرغه مونږه په تیر حکومت کې ملي دي محدودیتونه سره مخامخ ولول تم خاص اجازه مونږ ته نه راکول کېدره چې ځینو مورګ باندې باید نو دی واتي باس له دې یو ریپورت پرې جوړ کړو اوس په نوي حکومت کې مونږ اوس یو مشکلات را پیدا کړې دي چې خبريالان محدود شوي دي هغه څه چې د خپل دوی په مغه د خپل د زړه پښتنه چې دوی باید له مسؤل چارواکو څخه څخه طالب چارواکي هغه کې یو بل کس دی چې بل اخر هغه د خبرخه کې مسؤل دی هغه څخه پښتنه وشي مونږ نه شو کولای چې په تاسو ته په دې څخه د خپل پښتنه کوو چې راځي نه موږ پښتنه کوو چې تاسو دې په څه دونه شې دي نه دارا چې هغه به تاسو مونږ ته اوال راکې چې تاسو دا څه څه ویلې دي که ممکن بل څه تاسو دا څه څه وایي چې تاسو خپل دفاع د لاته ورکې نو په مجموع کې محدودیتونه څه خبرالانو په مقابل کې مثلا تاسو الله سره محدوده او دا هغه څه دي چې په تیر حکومت کې موږ سره مخامخ وو چې تر اوسه په دې حکومت کې دا مشکلات لکه دې شي.
ډیر مننه حسین جان، تاسو ته به بیرته راځو، تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکو. اوس هم بیرته ورځم امینه وردک صاحب ته. امینه جان، له تاسو به پوښتنې وکړو، خو اوس موږ ته یو اوریدونکي زنګ وهلی دی، د دوی اواز به اول راواخلو، بیا به زه تاسو څخه پوښتنه وکړم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خورجانې، تا ته او ستاسو همکارانو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم، او د تاسو درنې میلمنې ته.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. که تاسو خپل نوم ووایست او د کومې موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې یو تبصره وکړئ یا کومه پوښتنه لرئ.
خورجانې، زه خالده یم، له غزنی نه تشره تماس کیم.
مننه خالده جانې، مهرباني وکړئ.
خورجانې، دا خو دا اوس دې موضوع باندې به خبرې وکړم. ماشه خورجانې، ما ریادو اورېدلې، تاسې خبرونه مې داسې نن اورېدلې، نه مې دا تاکید کړې، خو بیا هم بښنه غواړم. خو داسې په دا راتلونکي حالاتو باندې به یو څه خبرې وکړم. نو داسې مې ویل خورجانې، دا نوی حکومت سره خو د موږ هیلې ټولې خاورې شولې. کوم وخت به موږ درسونه ویلو، او کوم وخت د موږ هغه وسو، او د موږ هغه وسونه ټول خاورې یریسو، هغه ټول اوبه یې وړله. کوم چې موږ کوششونه کو، زه خپله د دولسم ټولګي زده کوونکې یم. ماشه ما دا نیت درلوده چې زه به نه لوړې زده کړې وکړم، زه به یو ډاکټره شم، زه به د خلکو خدمت وکړم، خو متاسفانه هغه ټول ارمانونه مې خاورې یریسو.
خالده جان، تاسو ته ستاسو شونځي تر اوسه پورې تړلې دي په غزنی ولایت کې، نو تاسو څه فکر کوئ چې شیدي څه ډول خپل ژغ پورته کولای شي چې باید د دوی ژغ ته غوږ ونیول شي او طالبان بیرته دغه شونځي پرانیزي؟
ور خورچنې، یو خدای دې چې موږ داسې یو ټولنه داسې باید، زه خو داسې فکر کوم، اساس خپله لاړلم، انته ولسوالۍ ته ورغلم، ولسوال صاحب سره مې خبرې وکړې، بیا خو داسې یوه خبره راته وکړله، وایي سیده موږ دا ما خو ته ویلې ښه مال، تاسو باید د دې ښځو حقوقو ته پاملرنه وکړئ. موږ څنګه وکړو؟ بیا خو یوه داسې خبره وکړله، مال که تاسې داسې وکړئ، تاسو د ښځو حقوقو ته پاملرنه وکړئ، تاسې به په نوې کې په رسمیت وپېژندل شئ. بیا خو ته مې داسې خبره چې مې وکړله، هغه وویل چې سیده موږ ته یو مکتوب راکړو، وایي ته ولاړه سر ته له والي سره، د غزني له والي سره خبرې وکړه. نو اوس مې دا پلان ده چې زه لاړه شم هغلته له والي سره هم خبرې وکړم، په دې عکله باندې چې ولې داسې یو کار وکړي، ولې هغه ښځه څومره یو عجزه ده، او هغه بیا باید پاته شي زده کړو ته، هغه باید د یو زنانه مریضه چې ورشي، نو نارینه به څه ورسره وکړي له هغه سره؟
بله، ډیره مننه خالده جان چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. په راتلونکو خبرونو کې هم موږ ته زنګ وهلای سي، له موږ سره خپل نظرونه شریکولای سي. اوریدونکو، اوس هم موږ لمړی میلمنی امینه وردک صاحب ته بیرته ورځم، له دوی څخه پوښتنه کوم. امینه جان، تاسو خبرې واورېدلې، یو شمیر ښځو خپلې کیسې کړې دي، او موږ ته یې ویلي دي چې څه ډول طالبان ورته وویل چې نور کار ته نشي تللی، یا د دوی پر مخ باندې د دفترونو دروازې باندې کړې، ځینو ویلي چې دوی وهل سوي دي او تهدید سوي دي. تاسو د خپل کار پر مهال باندې تاسو مخکې یادونه وکړه چې نور کار ته نه ځي، تاسو ته څه ډول وویل سول چې نور کار ته مرازي؟
ملالی جان، نن متاسفانه له بده مرغه، لکه څرنګه چې د خالدی خور خبرې ما واورېدلې، زما په ټولنه کې زما د ولس ترمنځ دا ډول دردونکې کیسې له حد نه زیاتې دي. نن د خالدی زما او زما د ګرانې میلمنې چې زما سره په بس کې دي، د دو په شان باندې په زرهاوو داسې نجونې، میندې، خویندې، ځوانان مونږ په خپل دردېدلې ټولنه کې لرو چې د دوی ارمانونه د خاورې سره یو شوي. دوی چې کوم پلانونه درلودل، اوس هغه نشي کولای چې هغو پلانونو اهدافو ته ورسیږي. له بده مرغه دا دردونکې قصې زموږ په ټولنه کې دي، او دا شخصا ماته ډېر درد راکوي. نن ولې په افغانستان کې د افغانستان نیمایي برخه چې میرمنې تشکیلوي، دوی ولې له یاده وتلې؟ د دوی غږ ولې نه اورېدل کیږي؟ دوی ولې وهل کیږي، ولې ټکل کیږي؟ د دوی ستونزه ګناه څه ده؟ او دوی ته ولې د انسان په سترګه باندې نه قتل کیږي. زموږ افغان میرمنې هر خور او هر مور مایند چې موږ په دننه په افغانستان کې لرو، د دوی هغه حقونه او د دوی هغه خواهشات چې دوی لري هغه برحق خواهشات دي. موږ د دوی نه د خپل د شرعي، د خپل د قانوني او د خپل د اسلامي حق نه زیاته غوښتنه نه ده کړې. او لپاره چې دوی په دې برخه کې د دوی په پوره کېدلو په برخه کې اصلا کار نه دی شوی، ورځ تر بلې محدودیتونه ډېریږي. ما مخکې هم یادونه وکړه، بلې، له بده مرغه چې زه د رسنیز فعالیت تر څنګ چې زما رسنیز فعالیت بند شوی دی، چې له مختلفو سازمانونو او رسنیو سره ما کار کوو، اوس فعلا پر ما بندیز لګېدلی او زه کار نشم کولی. زه د پخوا په شان باندې چې ما یو شمېر خبري سایټونو ته لیکنې لیږلې، اوس دا کار پر ما بندیز دی، زه دا کار نشم کولی. او زه نه یوازې د خپل د ځان د مسؤلیت لپاره دا کار نشم کولای، بلکه زما لپاره زما د کورنۍ خطر سره مخ کیږي. او بل دا چې که دا کار وکړم نو که هر مېرمن د دوی د شرطونو او د دوی د قوانینو نه یو قدم ښه اوخته کیږي، نو هغو پایله به مرګ وي. او زه دا نه غواړم چې دا ډول پېښه ماته او زما کورنۍ زما نورو خویندو ته رامنځته شي. نو دا ډول بدې پېښې له بده مرغه چې ډېرې زیاتې په نن او سبا ورځو کې موږ ګورو.
بلې، ډېره مننه حسین جانې. تاسو ته به راسم. تاسو مخکې وویل چې خبریالانو ته ویل سوي چې که پر ځینو موضوعاتو راپور جوړ کړي له دندې به ګوښه کړای سي. آیا داسې موارد هم شته چې خبریالان پر خپل ژوند بیریږي؟ تاسو په خپله آیا داسې کوم وخت تاسو ته داسې فکر درغلی دی چې باید پر خپل ژوند باندې بیره ولري؟
بالکل، ولې نه افغان دلته په دې وروستیو کې یو شمېر فکري اختلافات چې د خپل طالبان تر منځ نشته، ځینې داسې ډېر ګروپونه دي د دوی تر منځ چې هغوی فکران یو بل سره جوړ نه دي. کېدای شي ځینې پکې داسې فکر ولري چې بیا که هغه کوم رپور چې موږ جوړو شاید دوی ذهن ته راي یا کولی شي چې تعامل په دغه برخه کې ورته وکړي. خو یو شمېر ډېر په داسې چې کله موږ دغه فکر مطالعه کوو یا دغه فکري لحاظ سره موږ ګورو، یعنې حاصلا خبریال چې د دوی په سر کې کتل کېږي چې هغه د خبریال د هغه په ټولنه کې خپل رسالت سرته رسوي او تر ټولو مقدسه وظیفه ده، ټولنه د ټولو واقعیتونو ته خبرې. دغه داسې نشته په ډېرو واضح او میانه الفاظ سره پوه شو چې حتی هغوی خبریال ته د شیطان په توګه به ګوري چې یو خبریال یعنې شیطان. او دا چې ځینې داسې موضوعات شته چې هغه د تېر نظام په برخه کې، هغه که د بیرغ په برخه کې وي، هغه که د اوسني حکومت د تشکیل یا د نورو کارکوونکو د تشکیل په برخه کې چې د تېر نظام خبرې داسې کسان رامنځته شي، یا دې ته ورته ځینې نور مثلا رامنځته کېدلی شي په دغو برخه کې که موږ چېرې بحث کوو یا خبرې کوو یا رپورټ جوړوو، یا یو شمېر داسې کسان شته چې هغوی د نظام خلاف کارونه ترسره کوي که په تېر نظام کې د اوسني نظام وي، نو کله چې موږ خپل آواز اوچتوو بیا په دغه برخه کې ځینې تهدیدات راوازه کېږي، ځینې محدودیتونه وازه کېږي چې نو باید تاسو دغه څه څه وکوئ چې ټولنې ته هم د تاوز یا د اسلامي امارات نوم بد شي. او دا چې دغه څه واقعیتونه دي چې نو باید اسلامي امارات یو شمېر کارکوونکي چې دي د نوي حکومت په برخه کې دي دغه کړنه ترسره کړي، اوس که چېرې دوی راغلي د دوی حکومت او نظام د دوی په لاس کې ده، دغه څه وکړي نو باید څه وکړي چې هغه هم د دننه په کور دننه وګړو ته د قناعت وړي، هغه به د نړیوال ته د قناعت وړي، تر څو چې دوی ته دوی دغه د رسنه پېژندنې پاس ورته نه شي. که خدای مکرم دغه څه کړنې د دوی لور ترسره کېږي، سم خاصه دا ډول کړنه په کې ترسره کېږي چې کچېر موږ تاسو ولایتونو ته وروګرځي، شاید ولایتونو کې طبیعي ډېر زیات وضعیت خرابوي، ډېر زیات داسې پېښې وي چې هغه د رسنیو څخه پټې ساتل کېږي. نو په دغه برخه کې شته ځینې مواردو چې موږ په دې ډارېږو چې خدای منافسه که چېرې موږ په دغه مورد باندې بحث وکړو رپورټ وکړو، اتمان دا موږ ته یو خطر پېښېدلی شي. اوس مستقیم تاسو خو څوک یو کس سره چې تر ګواښ لاندې یې موږ ته تهدیدي یا تاجن نه اخلو، اتمان شته ځینې کسان چې غیر مستقیم به تاجن ته ګواښ پېښوي. نو دا هغه څه وي چې بیا ځینې وخت موږ دې ته مجبور کړي چې واقعیتونو ته باید تېر شو، چې بیا واقعیت له هغې نه سترګې پټې کړو او څه چې د ټولنې یا د دغه نظام په خبره باندې اسونګه باید مختلف شو.
بله امینه جان، تاسو څه خبره پوښتنه وکم؟ تاسو د حسین جان خبري واوریدلې، دوی ځینې موارد یاد کړل چې پر هغه باندې خبريالانو ته تهدید سوې دي یا دوی د بیر سره مخ مخ دي. د شوتو د لاریونو پر مهال هم شذې ووهل سوې. تاسو دغه ویډیوګانې هم ولیدې، د دوی خبري مهم واوریدې په بیلابیلو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو خبرې سپې. همدارس د ګڼو افغانانو پرته له محاکمې د وژل کېدو ویډیوګانې هم خبرې سوې، او د یو شمیر افغانانو د اعدام او داسې چې په کرینونو باندې راځړول سوي دي، په ونو باندې د دوی جسدونه راځړیږي او همداراز سرونه یې پرې سوي دي. دغه ډول ویډیوګانې په انټرنیټ کې وخت په وخت خپرې سوي دي چې دا په خپله یو ډول بیره خپروي. آیا تاسو فکر کوئ چې د همدا ډول چلند او دغه ډول کارونو د خلکو په منځ کې بیره لا زیاته کړې ده، او هغه خلک چې ورته مستقیم تهدید نه دي سوی هغوی هم د بیرې څخه نور پر کور باندې پاتې سوي دي او له خپل کاره یې لاس اخیستی دی؟
پرته له شک نه ګرانې، چې دا موضوعات زموږ ترمنځ په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې دا ویره زیاته کړې ده، او ورځ تر بلې دغه ویره زیاتیږي. حکومت او خلکو ترمنځ نور هم واټن زیاتیږي، او د دې واټن رامنځته کول دا د دوی پر ګټه باندې نه دي، نه زموږ د ولس پر ګټه، نه زموږ د میرمنو پر ګټه، نه د اوسني حکومت د بقا پر ګټه باندې دي. دا ډول کړنې باید اوسنی حکومت د یو مسؤل په توګه باندې د ټول حکومت ټول افغانستان واک اوس د دوی پر لاس کې دی، او دا د دوی دنده او مسؤلیت دی چې د دا ډول خودسرانه کړنو له کبله چې هر ځای پیښیږي، دا ډول پیښې دا باید جدي وڅېړل شي، او د دوی د مخنیوي لپاره باید جدي ګامونه ونیسي، باید په نظر کې ونیسي. یو هغه کسان دي چې اوس په مستقیم ډول باندې د تهدید سره مخامخ دي، نو کله چې دغه نور خلک چې دوی په مستقیم ډول باندې د تهدید سره مخامخ نه دي، کله چې دغه وضعیت ګوري ورځ تر بلې د دوی ویره زیاتیږي، د هیواد نه هیواد سره مینه کمیږي، او همدارنګه د حکومت باندې اعتبار کمیږي، د دوی ترمنځ فاصله زیاتیږي، او هر څومره چې فاصله زیاته شي دومره به ناخوالی په ټولنه کې زیات شي. لکه څرنګه چې موږ اوس ګورو پر کومه کچه باندې خلک له حکومت نه ویره لري، له حکومت نه فاصله لري، او دا به ورځ تر بلې نور هم په پراخه کچه دغه ستونزه به هواره شي که ورته پاملرنه ونه شي.
بله مننه. حسین جان، له تاسو به پوښتنه وکم، تاسو په رسنیو کې د ښځو حضور څه ډول وینئ په راتلونکو کلونو کې؟
اوس دا کوم تحول چې رامنځته شوی دی، او اسلامي امارات دی حاکم دی، تر ډېره پورې به تاسو ته د افغانستان رسنۍ تعقیبوئ چې د نجونو حضور ډېر سخت پکې کمرنګه ده. که چیرې دوی پکې فعالیت هم لري، هغه څه محدوده ساتل شوي دي چې تاسو به ګوري چې دوی نشي کولی د خلک خپل فعالیت سمه توګه باندې مخته یوسي. یا دا ډېره موجوده ده ورسره دلته په افغانستان کې، هغه کوم د دستار خوندي ساتل مثلا چې دا هغې ته اصلا توجه نه کېږي، یا کېدای شي د ځینو دفاتر له لورې دغه خوندیتوب مسله ورته ډېر زیاته جدي نه نیول کېږي، یا دلته ټولنه زموږ سره سمتاسې ټولنه چې که چیرې نجونې راوځي رسنۍ کې کار کوي، اول خو دغه دوی دغه د افغاني ټولنې کوم کلتور چې بیا ورته دوی ته یو ډول ننګ ښکاري، په دې اساس باندې ورته مشکلات جوړوي. دا بل بل ته ډېرې زیاتې کړې چې په افغانستان کې بېلابېل استخباراتي کړې دي، نور مسله والا ډلې دي چې دوی په افغانستان کې اصلا نه غواړي چې د ښځو وده وکړي، یا خپل افغانستان حکومت او نوی حکومت چې بیا حکومت ده دا بیا هغه سړي ته ورسېږي چې سیالانو سره موږ سیال پاتې شو. نو په مجموع کې اوسني حالات ته چې موږ ګورو، دلته د ښځو فعالیت په رسنۍ کې ډېر سخت محدود شوی دی. نو په راتلونکي کې ډېر زیاته خوشبینه نه یم که وضعیت همدغسې دوام پیدا کړي، نجونې ډېر په رسنۍ ته راوځي. دا کوم شمېر نجونې چې اوسن په رسنۍ کې دي، دوی ډېر زیاتې په اندېښنه کې دي، ځکه چې ما وړاندې هم تاسو ویلي چې موږ په تېر حکومت کې هم دومره په ډار ویر کې دفتر ته راغلي اوسو، تاسو شاید د حالت چې زموږ په دفتر باندې هغه حمله شوې ده، همداسې نورو لارو ځای لیکن ډېری موډرونه تاسو ګرځېدلي دي، اوس هغه لړۍ لا هم دلته په افغانستان کې ختمه شوې نه ده. دغه ویره موجوده ده چې خدای ناخواسته نن به زما ژوند په خطر کې وي، سبا به زما ژوند په خطر کې وي، نن ژوند له لاسو کې سبب له لاسو کوم زه که به خپله دغه تشویشونه به چې په افغانستان کې په کورونه کې مرستنې ته چینجونه دي فعالیت کوي کار کوي تدیر په دې پوری او لوی خاند او چیلنج چې ویني چې کولای شي د خپل دغه زړه ختی چې بیرته رسنې ته خپل فعالیت ته فرکړي نو په مجموع کې څه کار نه کوم راتلونکي کې د جونې پر رسنې کې پراخ فعالیت ولري.
بله حسین جانی، تاسو مخکې هم په رسنیو کې کار کاوه او اوس هم کار پکې کوي، تاسو موږ ته وایئ چې ولې باید پرنجونو باندې دغه محدودیت وځه سوی وای، باید ولې ځنی دغه محدودیت بیرته لری سي چې پرنجونو او شذو باندې لګول سوی دی، ځکه چې تاسو په خوا هم په مغه د افغاني دود لمخې په کوم جامو یا حجاب چورتول کیږي یا هر څه چې دی هغه کالی به تاسو مخکې هم غوستل اوس هم مغه کالی اغوندي، نو د دې یعنی پلمه څه شی ده چې دوی وایي چې باید شذې پر کور کښینی؟
ولکه چې د اسلامي امارات رامسته سعودي د واک په خپل لاس کې نیولو، یو مثلا د درتنی د فعالیت د وظیفو فعالیت د یو ډیر لوی خبره ده، ځکه چې مختلف ایران پاتیشن چې تر دې د ترتنی د برتنی کې پاتیشن دی ډیر لوی خبره ده چې د طالبانو حکومت کې او جنوبي پسکرین باندې راغلي کې هغه د بیا سیاسي فعالیتونو خپل مختوري تر اول سره تر دې دم پورې چې یو خان واقع شوی دی تاسو ته بهانه وي هر هغه څه چې تاسو موږ ورکول شو هغه به مسله ده. دوی وایي چې ګواکي امنیتي وضعیت خراب ده، مکتوب نه دی تل کول خو نه چې دوی یو نور تر مانسه کول دي چې دوکي امنیت څنګه هلدا چار وخت سره چې موږ مرکه کوي یو باسر سره لرو دوی د دې ډاډ ورکوي چې اسلامي امارات په پوره معنا باندې امنیت دی راوسته دی او هیڅ پس په ویره کومه اندېښنه نشته چې د دې په دامن کې وضعیت د خرابېدو په برخه کې دوی لپاره خاندي او مشکل جوړ کړی. تر دې پورې د جنو په ځای د پیل په تړاو باندې یو بهانه ده چې پاکستان دې چې امنیتي وضعیت څنګه موږ امنیتي وضعیت په کتو د سيطره ولایي جوړو چې دا غو پر اساس باندې د انجینیم وظایف ته ځي امبا مکه د دې یو هر هغه وظیفه چې دلته خدمت لري د خپل فعالیتونو د واسطې همدا چې د تاسو خپل پیږي چې دا دریم میاس تر باندې چې د اسلامي امارات خپل فعالیت تل کړی دی خپل کار کوي خپل سیاسي اړیکې له نورو وادونو سره دی پالي خو د انجینر مکاتب د پیل کړه باندې کوم څه دی ویل شو دي چې څو وخت باندې ته مکاتب یې ته پیل کیږي هغه چې هغه ډاکټرانو وی هغه کمالمین وی هغه په هر برخه کې د ټولنه کې د کار کولو د دې کار کولو زمينه ساده ده ته شو دي چې د خپل فعالیتونو ته ځواب کړي ته ډېر پور پوایلو کې همدا یو بهانه دی مختنول وچه امنیتی وزارت کنه د امنیتی وزارت په کاتو سره بمونګه انجینر ته د درس کوبایلو اجازه ورکو یا د وظیفي ورته د تمر خلکو خو بیا په کومه لوخه د امنیت تصور دغه مسله حل دی خپل وای چې اس دوله کوم امنیتی مشکل نه ده نو نه پم چې د کوم بهاني پر اساس باندې د انجینر په مقاله کې دغه یو خان تاسو ظلم ورته ویلی شو چې دی رخصت دی یو هغه چې اته د دې انجینر په تاسو وړاندې چې هغه د کال د پانتون اخري کال د مکتب اخري کال د چې د کانکور امده جولری د نور د محترمه مده جولری د فکرونو باندې نه کوم بل بل مرغه چې دی تا مکتب ته لشي ورته لاله.
بله مننه حسین جانی، تاسو لمر سره په پاته سپر لیکه اوس هم یو اوریدونکو غواړي لمر سره خپل نظر شریک کړي، دوی برا واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
نالی خور سلامونه تاسو ته او تاسو درنو ملمنو ته ټول دنګ سلامونه وایم کوم دغه وخت نیک مرغه.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ وهلې، د خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لري.
درویس اخلاقی من ولایت نن لین کې ما زه غواړم یو څه نظر پر ورکم. اغلی
اخلاقی صاحب مننه، مهرباني وکړئ.
واکنم د شوزو په باخه کې خصوصا په هر برخه کې مو شوز ته اړتیا لرو، هغه کده رسنۍ په ډګر کې، کده ډاکټرۍ په ډګر کې، بل خصوص کوس راسو ته ډېر هدف باندې پر رسنۍ باندې دا ته ډېر هدف پرې فشار دی، ځکه چې دلته په هلمند کې هم ځینې رسنۍ باندې سوي دي، یعنی د خصوصا بوای طالبان د لوري ګواښونه ورته سوي دي، ځینې ښځینه بوای ته ډېره هده اوس په کورو کې دي، په خپلو کورو کې ناستې دي، اجازه نه ورکوي چې دوی یا رسنۍ ته ولاړې شي هلته یعنی خبر راټول کړي. خصوصا یوه خبره دا د ملالۍ خور موږ غوښتنه هم دا د طالبانو وروڼو څه چې تر ډېره هده باندې باید دوی دغه ټکي ته هم متوجه واوسي، ځکه چې ښځو ته هم باید دوی اجازه ورکړي د زده کړو په برخه کې، خصوصا که خبریالان دي اوس دا د تدیر هدف پر خبریالان توب ایواز موږ د په هلمند کې کوی الیاس دایو چې هغه د مظلوم خلکو आवाज وچت کړي وو، اوس موږ د هلمند आवाज چپ سو. او تر ډیره هدا پورې چې دوی باندې باید فشار وارد نه کړي او دوی ته اجازه ورکړي.
ډیره مننه اخلاقي صاحب ستاسو نظر مو واورید، او د زموږ د همکار الیاس دای په اړه هم مهم یادونه وکړه چې د نومبر میاشتې په 12مه نیټه باندې دای په هلمند ولایت کې د 2020 کال البته د نومبر په 12مه نیټه باندې په هلمند ولایت کې د په موټر کې د شودل سوي ماين په چاودنه کې ووژل سو، خو تر اوسه پورې د قاتلین نه دی نیول سوي. او الیاس دای واقعا چې یو ښه خبریال وو، او زموږ اوریدونکي تل د یادوي او وایي چې د هلمند ژغو چې اوس خاموش دی. حسیجانی، تاسو په دې برخه کې که څو خبرې راته وکړي چې ټولنیزې رسنۍ څومره مهمې دي، او ښځې څه ډول د دغو رسنیو له لارې خپل ژغ پورته کولای سي؟
واضح خبر ده چې ټولنیز رسنۍ او سوشل میډیا د حکومت په ژبه کې دلی دي، هغه که په کورنیو اړیکو په برخه کې وي یا په نړیواله کچه باندې وي، دا هغه څه دي چې د یو نړۍ واقعیتونه له ټولې نړۍ ته ښکاره کولی شي. ډېر زیات مهمه کېدلی شي چې بالاخره له دغې لارې موږ خپل اهداف چې لرو خپل آواز اوچت کړو، خپل جي کړو تر څو خپل اهداف ته ورسېږو. یو ښه بېلګه په دې روسیې کې د ښځو د فعالیت په برخه کې موږ تاسو ورته کې اشاره وکړو، دغه لازمینه دي، لازمینه دي که چېرې دغه رسنۍ نه وای، که چېرې دغه سوشل میډیا نه وای، نو که دوی هر څومره لازمینه کړی هر څوک که دوی خپل آواز اوچت کړی نو په دغه برخه کې به د دوی هوا سري چانه ورسېدلی. لمې کمیر غوځي د افغانستان د انټرنیټ سره وصل ده، پرمختللې نړۍ سره دوی وصل شوی دی چې دغه سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ له لارې دوی کولی شي چې خپل آواز اوچت کړي، او دا یو ډېر مؤثره لاره کېدلی شي چې بالاخره د خپل حقوقو ته ورسېږي. که تاسو د طالبانو تېر حکومت ته اشاره وکړئ، یو کتنه ورته وکړئ، یو نوی حکومت ته تاسو کتنه کوئ، یو لوی توپیر چې پکې موجود هغه دغه رسنۍ دي، هغه دغه رسنۍ فعالیت دی چې د دغه رسنۍ له کبله تر دې پورې خوشبختانه ځینې مېرمنې دي چې هغوی کولی شي چې خپل کار وکړي، ځکه دا د خپلو طالبانو لپاره مې امتیاز کېدلی شي، او هغه مېرمنې چې دوی فعالیت کړی، د دوی کار کړی، دوی زحمت ویستلی دی، دوی هم کولی شي خپل کارونه ته ادامه ورکړي. نو په مجموع کې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ د ټولنې ستونې فقرات موږ تاسو ته ویلی شي چې پر همدغه رسنۍ باندې دوی ولاړې کېدلی شي او خپل آواز اوچتولی شي، بیا بېرته د نړۍ ټولو غبرګون او د نړۍ مرستې راجلبولی شي.
حسین جان، ډیر مننه ستاسو د وخت څخه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د دې خبرونه وخت نور هم پای ته رسیدي، له تاسو سره بخته پامانی وکړو، بیا به هم په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته زحمت درکو. او ریدونکو، تاسو د مخکښ شدي پروګرام واورید، له امینا وردک چې په افغانستان کې خبریاله ده، او حسین احمدزی چې دا هم د تلویزیون وایندوی او هم داراس خبریاله ده، له دوی څخه مننه کوو. د خبرونه وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زړه درا ژوندۍ که پخوانۍ سندرې ووایا، ماته قندارې قندارې سندرې ووایا، ماته قندارې قندارې سندرې ووایا. بل خو گل نگرار بلبل دے، ماتا قندارے قندارے سندرے وائے، کابل خو گل نگرار بلبل دے، ماتا قندارے قندارے سندرے وائے، پیدا بنشی قندہار پشان ملکوں دے، ماتا قندارے قندارے سندرے وائے.